افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن د جمعې ورځ ده، د زمري اسد شپږمه د جولای 28مه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویست پرون ناوخته په څو ټویټونو کې ویلي چې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو او امریکا د استازو په غونډه کې د افغانستان په اړه د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له همکارانو سره وکتل او د افغانانو پر ګډ ملاتړ یې ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زی همدارز لیکلی چې په دې کتنې کې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو له استازو سره د افغانستان د امنیت، بشري حقونو، اقتصاد او بشري اړتیاو په شمول پر مهمو مسایلو ګټورې خبرې کړي. ټاکل شوی ده چې ټام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ژر په دوحه کې د طالبانو بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي سره وګوري. طالبانو ویلي چې په دې کتنې کې به له امریکایي لوري سره د افغانستان د کنګل او یو شتمنیو د ازادېدو او له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو په اړه خبرې وکړي. کاناډا وایي دغه هیواد ته د سلګونو نورو افغان پناه غوښتونکو له رسېدو سره د 2021 میلادي کال اګست څخه تر اوسه پورې دې هیواد ته د ورغلیو افغانانو شمېر 15 زرو ته ورسېد. د کاناډا د کډوالو او تابعیت وزارت ویلي د چهارشنبې په ورځ 343 افغانان تورنټو ښار ته ورسېدل. دغه وزارت ویلي هڅه کوي چې د روان میلادي کال تر پایه په کاناډا کې لږ تر لږه 43 زره افغانان ځای پر ځای سي. په هلمند کې طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې وروستیو سیلابونو 3 ماشومان مړه کړي. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض رسنوی ته ویلي په تیرو 43 ساعتونو کې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ په دلیجک کلي کې 3 ماشومان اوبو وړي او مړه کړي دي. نوموړی وایي دغو سیلابونو د خلکو 40 څاروي هم تلف کړي او کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د ټراک د پاکو اوبو نشتوالی په افغانستان کې د زرګونو کورنیو یوه داسې ستونزه ده چې هر ورځ ورسره مخامخېږي. د دې کمیټې د افغانستان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د روان میلادي کال له پیله یې په هرات کې د اوبو رسولو یوې شبکې ته 9 جنراتورونه او تخنیکي وسایل ورکړي چې اوس کابو 15,000 تنو ته د ټراک پاکې اوبه برابروي. پرله پسې وچکالۍ او د اوبو په مصرف کې اسراف د افغانستان په ښارونو په تېره بیا کابل کې تر مځکې لاندې د اوبو سطح ټیټه کړې ده. منځنۍ آسیا د فوټسال سیالیو په دوام کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال لوبډله نن د تاجکستان له ټیم سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له اعلان سره سم دغه سیالي به نن د افغانستان پر وخت ماښام پر 9:30 بجو پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر اوسه 2 سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالۍ د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان او ترکمنستان د لوبډلو ترمنځ په دوشنبه ښار کې روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون ویلي د دوی سرتیرو په دونیتسک کې یو کلی بیرته نیولی دی. هغه د دغو سرتیرو دا بریا په خوښیو سره لمانځلې ده. په هغې ویډیو کې چې زلینسکی پر ټولنیزو شبکو خپره کړې ویلي ستارو مایورسکی کلی د 15 لواء لخوا بیرته نیول سوی، خو د دغې ویډیو کروالی سمدلاسه په خپلواک ډول نه دی تایید سوی. دغه کلی چې د استوګنی د یوې ساحې په جنوب کې پروت دی د هغو ځوابي عملیاتو پر مهال نیول سوی چې اوکراین د جون میاشتې په لومړیو کې پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دا منلی چې دغه عملیات د تمې خلاف ورو مخ ته روان دي، خو د چهارشنبې په ورځ یې ویلي و چې یو ښه خبر لري چې د پنجشنبې په ورځ به یې شریک کړي. د سوریه پلازمینه دمشق کې د شیوګانو یو زیارت ته نږدې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو چاودنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. پرونی چاودنه داسې وخت وسوه چې نن شیوګان د عاشورا د ویر مراسم لمانځي. د سوریه روغتیا وزیر حسن الغباش په یوه اعلامیه کې ویلي په دې چاودنه کې 6 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکو په لومړیو کې ویلي و چې بم په یوه ټیکسي موټر کې ځای پر ځای سوی و، خو وروسته یې وویل چې منفجره مواد ټیکسي ته نږدې په یوه موټر سایکل کې پټ کړای سوي وو. د تونس حکومت وایي تر 900 ډیر پناه غوښتونکي چې غوښتل یې ځان اروپا ته ورسوي د روان کال له پیله تر اوسه پورې د دغه هیواد په سمندر غاړو کې ډوب سوي دي. د تونس د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د جولای تر شلمې پورې په مدیترانې سمندرګي کې 901 مړي موندل سوي دي. د افریقایي هیواد اروپا ته د رسېدو لپاره د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ترانزیت په لویې لارې بدل سوی دی. خبرونه مو د شپږو بجو په خپرونه کې واوریدل. په دې یو ساعته خپرونه کې اورئ: د مدني ټولنې نړیوال ائتلاف وایي د مدني ټولنې د فعالانو، خبریالانو او منتقدانو ځورول او ربړول لا هم په افغانستان کې دوام لري. د امریکا د استازو جرګې ځینو غړو کانګرس ته په یوه لیک کې د افغانانو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. نن د عاشورا مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې طالبانو له شیوهګانو غوښتي چې دغه مراسم محدود کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله مجبوره سوي میلیونونو افغانانو ته مرستې ودروي.
او هم دې ته اړ شوه چې د خوراکي توکو کچه ان په هغه سیمه کې چې د خوړو خوندیتوب سطح یا کچه پکې ډېره لوړه ده هم کمه کړي.
طالبانو په فاریاب کې د یوې راډیو مسؤول نیولی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې اساسي او بشري حقونو پروګرام خپرېږي. دا خپرونه تر 2 بجو ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه تبیا هم شرغلست ورزو درا پورونو برخیته. د مدني ټولنې نړیوال ائتلاف وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو نږدې 2 کاله په پوره کېدو دي. خو د مدني ټولنې د فعالانو، خبریالانو او منتقدانو ځورول او ربړول لا هم دوام لري. د ائتلاف پرون په یوه راپور کې وویل فعالان پر طالبانو د نیوکو په خاطر نیول کېږي. د افغانستان د قلم لار ټولنې مسؤول متي الله ویسا د مارچ 28 نیټې څخه د طالبانو په بند کې دی. دا هم په دې باب تفصیل.
د مدني ټولنې نړیوال ائتلاف وایي په افغانستان کې مدني ټولنه د ځورول کېدو په خاطر تقریبا پټه خوله شوې او ډېری فعالان چې له افغانستانه وتلي د کورنۍ غړي ځورول کېږي. د ائتلاف ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسېدو د دوهمې کالیزې په درشل کې پرون پنجشنبې په یوه راپور کې وویل د طالبانو د منتقدانو، خبریالانو او د مدني ټولنې د فعالانو ربړول او ځورول دوام لري. په راپور کې ویل شوي په وروستیو کابو 2 کلونو کې ځینې ګواښل شوي او وهل شوي او حتی ځینې وژل شوي دي. د بشري حقونو او مدني ټولنې فعال عزیز رفیعي وایي په افغانستان کې مدني فعالان د 2020 د اګست له 15 راوروسته په منظم ډول ځپل شوي دي.
متاسفانه در افغانستان پس
مرغه د اګست له 15 وروسته د قانون یا د قانون د حاکمیت په نوم کوم شی نسته او له همدې کبله له بده مرغه مدني ټولنې په مستقیم او خورا ځیر ډول ځپل کیږي.
متاسفانه سرکوب میشن. باز
د مدني ټولنې د نړیوال ائتلاف د راپور په یو برخه کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د مدافع شزونی ونو او د رسنیو پر دفترونو چاپو ته اشاره شوې ده. د راپور له مخې په افغانستان کې واکمنان هر میاشت پر اساسي ازادیو او حقونو لا زیات محدودیتونه لګوي. طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لسګونه ښځینه فعالانې د مدني ټولنې غړي او خبریالان نیولي او یو شمېر یې له سمودې بنده وروسته خوشي کړي دي. د قلم لار ټولنې مسؤول متي الله ویسا او فرانسوي الاصل افغان خبریال مرتضی بهبودی له میاشتو راهیسې بندیان دي. طالبانو ویسا په دې تورن کړی چې په خپل سره فعالیت کوو او خلک یې د طالبانو د حکومت پر ضد پارول. خود ویسا کورنۍ دا تورن ردوي او وایي چې ویسا یوازې خلک زده کړو ته هڅول.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نن د عاشورا مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې طالبانو له شیوهګانو غوښتي چې د محرم مراسم محدود کړي. د کابل او څو نورو ښارونو شیوهګان چې په وروستیو 2 لسیزو کې د محرم مراسم په کوڅو او واټونو کې اجرا کول، د مراسمو د محدودیت په اړه د طالبانو د پریکړې پر سر د نظر یووالی نه لري. ځینې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره تاییدوي خو ځینې نور ورسره مخالفت ښیي. دا راپور به سره واورو.
سشکال د عاشورا مراسم په داسې حال کې اجرا کیږي چې طالبانو د شیعهګانو د مراسمو لپاره ځینې محدودیتونه اعلان کړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د چهارشنبې په ورځ په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې، د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونه لیدل کیږي چې یو شمېر شیعهګان تیت پره کوي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنی قمندانۍ ویندوی خالد زدران پرون پنجشنبه په څو ټویټونو کې ولیکل چې ځینو کسانو د مذهبي مراسمو په پلمه په واټونو کې بې نظمي جوړوله، خو امنیتي ځواکونو د هغوی د مسؤلیت لپاره د بې نظمۍ مخه ونیوله. په همدې حال کې د شیعهګانو یوه مذهبي مشر محسن حجت په کابل کې د محرم په مراسمو کې له شیعهګانو وغوښتل چې د طالبانو له لوري د لګول شویو محدودیتونو پروا ونه کړي. طالبانو ویلي چې د محرم د مراسمو مخه نه نیسي، مګر د دې لپاره چې امنیت یې خوندي کړی شي له هغوی څخه یې غوښتي چې په ځانګړو ځایونو کې مراسم جوړ کړي. خو محسن حجت وایي چې باید د دوی مراسم په ځانګړو ځایونو پورې رالنډ نشي او شیعهګان دې د مراسمو لپاره راووزي. په همدې حال کې د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو وغوښتل چې نن د محرم په لسمه دې د ویر لپاره په ډله واټونو ته نه راووزي. په دغه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو غوښتل شوي چې په کابل کې دی په انفرادي ډول ابوالفضل او سخي زیارتونو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې دوی دا پریکړه د امنیتي دلایلو پر اساس کړې ده. د شورا په پیل کې له هر راز محدودیت پرته د مراسمو د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې پته کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د استازو جرګې یو شمیر جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د میلمنو د ملاتړ په هدف د دغه هیواد کانګرس ته یو پریکړه لیک وړاندې کړی دی. په افغانستان کې پخوانی امریکایي پوځي جیسن کرود او د استازو جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي د چهارشنبه په ورځ پر خپل ویبپاڼې لیکلي دا د دوو ګوندونو یو ګډ پریکړه لیک دی چې د افغانانو ملاتړ پکې څرګند شوی.
د امریکا د استازو جرګې او شمیر غړو په یو ګډ پریکړه لیک کې د جو بایدن له ادارې غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو له نقض سره د مقابلې لپاره یو جامع ستراتیژي برابره کړي. د امریکا د استازو جرګې د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتو استازو په دغه ګډ پریکړه لیک کې په افغانستان کې د ښځو ضد د طالبانو وروستیو کړنو ته اشاره کړې او د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د استازو جرګې او جمهوري غوښتونکو غړي جوسین کرو د چهارشنبه په ورځ پر خپل ویبپاڼې لیکلي په دې پریکړه لیک کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان جنو او ښځو او دغه راز قومي او مذهبي اقلیتونو د زورولو څېړل هم شامل دي. طالبانو تل په افغانستان کې د قومي او مذهبي اقلیتونو د زورولو په تړاو ورته ادعاوې رد کړې دي. د استاذ جرګې د جمهور غوښتونکو غړي جوسین کرو په وینا دغه بریکړه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او په ټوله کې د امریکا متحدو ایالاتونو حکومت هڅوي چې له خپلو متحدانو سره په ګډه د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض د مخنیوي ته اوږدمهاله تګلاره جوړه او طالبانو سره حساب کتاب وکړي. رو ویلي چې طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو په وړاندې ظالمانه سرغړونې کړې او باید حساب ورسره وشي. امریکا په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه. موږ اخلاقي دنده لرو چې د خپلو ملګرو ملاتړ وکړو چې اوس د طالبانو د تاوتریخوالي هدف دي. له دې پریکړه لیک سره زما جمهور غوښتونکي او ډیموکرات همکاران موافق دي. د طالبانو حکومت باید د بشري حقونو په برخه کې د سرغړونو په تړاو د ورکړل شویو راپورونو خلاف تل خپله ننګه کړې او ویلي دي چې د بشري حقونو په تړاو د نړیوالو خبرې یوازې پروپاګاندا ده. د استازو جرګې بل ډیموکرات غړی والتز وایي چې زموږ له وتلو وروسته طالبانو د تیر په تیر مذهبي او توکمیزو لوککوی په وړاندې بې عدالتي د ښځو او نجونو د اساسي حقونو شاتګ په شمول خپل خورا ظالمانه چلند ته مخه کړې. زه ویاړم چې په دې پریکړه لیک کې له خپلو همکارانو سره یو ځای یم چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر طالبان ځواب ویونکي وبولم. ښځینه فعاله سپوږمۍ اوریا به د امریکا د استازو جرګې د غړو دغه څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې امریکا باید په طالبانو فشارونه زیات کړي.
امریکا تر څو چې د ښځو حقونو حقونه تامین شوی نه ده په رسمیت هم ونه پیژندل شي. طالبانو دوه کاله شو چې خزو او جنو په کور کې بندي کړی ده او امریکا او نورو سازمانونو باید عملی ګامونه پورته کړي.
پخوانی ډیپلوماټ او د چارو کتونکو عزیز معارج به د امریکا د استازو جرګې د څرګندونې پر طالبانو د فشار په معنی بولی.
اوس وخت کې د سلام مجلس داسې خبرې اترې کوي یا د نمایندګانو مجلس او پریکړه کوي یا چارواکي د امریکا غږ کې دا ټول هغه لوبه ده چې په طالبانو غواړي فشار راوړي، ځکه په دې وختو کې ناست شروع شوي فارمت د مسکو جدا ناسته په دوه کې طالبان امریکایان سره کښېني.
د طالبانو حکومت میں ذبی الله مجاهد امریکا کانګرس د غړو د دغو څرګندونو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې دوی په افغانستان کې د ښځو په شمول د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي اصولو په رڼا کې ټینګ کړي دي. خو د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو منع شوي، ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنۍ او نړیوالو موسسو کې له کاره راګرځول شوي او تازه یې د ښځو په سلګونو سینګارتونونه هم تړلي دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده
دا ازادي راډیو ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله مجبوره سوي میلیونونو افغانانو ته مرستې ودروي. دا پروګرام وایي چې د ژمي تر پایه پورې د مرستو رسولو په خاطر یو میلیارد ډالرو ته په بیړني ډول اړتیا لري. دغه پروګرام د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې تر 1.5 میلیون زیاتو افغانانو ته مرستې رسولې دي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي دا پروګرام د بودیجې د کموالي له کبله اړ شوی چې د خپلو مرستو له لیسته 8 میلیونه افغانان وباسي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندوی وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل چې ډبلیو ایف پی د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د مې تر پایه په 15 میاشتنۍ موده کې څه باندې 14 میلیونه افغانانو ته مرستې رسولي، چې په هغو کې 340,000 ټنه خوراکي توکي او د کابو 140 میلیونه ډالرو په ارزښت د نغدو پیسو ویش شاملېږي. د همداراز وویل
د وروستیو میاشتو کې د بودیجې د سخت کمښت له امله ډبلیو ایف پی دې ته اړ شوه چې د خپلو هغه بیړني حالت ته د ځواب ویلو په برخه کې د مرستو رسولو له ډلې څخه 8 میلیونه کسان کم کړي، او هم دې ته اړ شوه چې د خوراکي توکو کچه آن په هغه سیمو کې چې د خوړو خوندیتوب سطحه یا کچه پکې ډېره لوړه ده هم کمه کړي.
د شاغلی امانی په وینا د دې لپاره چې د راتلونکي ژمي تر پایه پورې د مرستو په برخه کې خپلو پلان شویو پروګرامونو ته دوام ورکړی شي او د افغانستان په ټولو برخو کې اړو کسانو ته خوراکي مرستې ورسولی شي، 1 میلیارد ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. تیره میاشت ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل چې ملګرو ملتو سږ کال د افغانستان لپاره مرستې 3,200,000 ډالرو ته راکمې کړي دي. د روټرز خبري اژانس پر اساس تیر کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستو اندازه 4,600,000 ډالر و. د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو په رسولو کې ستونزې پیښې کړي او نړیوالو موسسو خبرداری ورکړی چې دا کار د مرستو رسولو ته زیان اړوي. له بلې خوا د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې ویلي چې طالبان د نړیوالو مرستندویو موسسو مرستو ته د عاید د سرچینې په سترګه ګوري. له افغانستان سره بشري مرستې په داسې حال کې د تیرو کلونو په پرتله کمیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې په مارچ میاشت کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28,300,000 تنه وباله.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. فقر او بیوزلی په کندز ولایت کې پر یو شمیر بې سرپرسته او بیوزلو کورنیو د ژوند په زاره تنګه کړي او په وچه ډوډۍ خپلې شپې ورځې سبا کوي. دغه بیوزلې کورنۍ د طالبانو سیمه ییزه چارواکي په بېغورۍ او نه پاملرنې تورنوي او زیاتوي چې د بشري مرستو ویشلو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او ټولې مرستې پر خپلو خپلوانو ویشي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو وروسته چې د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، د اقتصادي او د بیروزګارۍ کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. دا مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمېر افغانان له دوامداره فقر او بېوزلۍ څخه شکایت کوي. کندز هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات شمېر اوسېدونکي له بېکارۍ او بېوزلۍ کړېږي. د 15 ماشومانو مور نفیسه هم یو له هغو کسانو څخه ده چې فقر او بیوزلۍ ورڅخه سکون او خوښي اخیستې ده. څلوېښت کلنه نفیسه وایي چې لس کاله وړاندې میړه په جګړو کې مړ شو او له هغه وروسته د روزګار درون پیټی د دې پر اوږو بار شو.
شپکي وخت میرم د خانه مده کار میکنم، همې اولاد کایم ګشنه او تشنام.
هر وخت د خلکو کورونو ته ځم کار کوم، څو خپل ماشومانو ته نفقه پیدا کړم. ماشومان مې تر ماښامه پورې په کور کې یوازې وي او په وچ ډوډۍ باندې خپل نسونه ماړه کوي. ځینې وخت شاوخوا ګاونډیان راته خواړه رالیږي.
نفیسه وایي د خلکو په کورونو کې کار کوي او هغوی ورته د کار په بدل کې پیسې ورکوي چې له همدې لارې په سختۍ سره خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي.
شاوالم کې بود بسیار خوب بود، بسیار خوب بود. میره قمرنگزر دوی تو دربدر و ترنگ.
کله چې میړه می ژوندۍ و شون می خو، زه دومره ستړی نه وم. اوس ډیر ستړی ژوند لرم. د خلکو په کورونو کې کار کوم، څو د خپل ماشومانو اړتیاوې پوره کړم. هیله مند یم چې زمن می لویان شي، کار وکړي او زه د روزګار له دې جنجاله خلاص شم.
پنځه دیرش کلنه بصیره هم یو له هغو مېرمنو څخه ده چې د ژوند له ناخوالو او اقتصادي ستونزو کړیږي.
د خانه هم څیز خدا نه دارم، شوهر مرمې خوردګي سه چهار تا اولاد دارم. د خانه
د خلکو په کورونو کې کار کوم، د ورځې راته 200 افغانۍ راکوي، هغه هم کله وي او کله نه وي. ځینې وخت د بې وسۍ له وجې 2-3 کیلو استفاده شوې ډوډۍ اخلم او بیا هغه په اوبو کې خښته کوم او خپلو بچیانو ته یې ورکوم.
دغه بې وزله کورنۍ شکایت کوي چې د طالبانو سیمه ایز چارواکي د بشري مرستو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او د مرستو ډیره برخه پر خپلو خپلوانو او شتمنو خلکو ویشي او مرستې مستحقو او بې وزلو کورنیو ته نه رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندز کې د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو نظر هم راواخلو، خو هغوی د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د څلورو ماشومانو مور بصیري ازادۍ راډیو ته وویل:
کار میکنم،
کور کې د خوراک لپاره څه نه لرم. د بې وسۍ له وجې په اونۍ کې 2 ځلې پخلی کوم او نوره د وچ ډوډۍ په خوړلو سره خپلې شپې ورځې سبا کوو. پخوا ښه وو، موږ ته مرستې رارسېدلې، خو اوس مرستې پر شتمنو خلکو ویشل کېږي، موږ ته نه رارسېږي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ممتاز محلي راډیو بنسټګر او د امتیاز خاوند امین الله عالمی د طالبانو لخوا فاریاب کې نیول شوی. د افغانستان د خبرلانو مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي، ښاغلی عالمی د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د فاریاب په میمنه ښار کې نیول شوی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ممتاز محلي راډیو بنسټګر او د امتیاز خاوند امین الله عالمی 15 ورځې وړاندې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. که څه هم په فاریاب کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست او په دې ولایت کې ځینو سرچینو د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته د ښاغلي عالمی نیول کېدل تایید او ادعا وکړه چې د نوموړي د نیول کېدو لامل د هغه له رسنیز کار سره هیڅ تړاو نه لري. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، که د ښاغلي عالمی د نیولو عمل رسنیز هم نوی، باید د قانون لارې قضیه ته رسیدنه وشي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنځم پورس په یو اعلامیه کې ویلي، د اندېښنې په څرګندولو سره به د ممتاز محلي راډیو د امتیاز خاوند ښاغلی عالمی قضیه څیړو او د محلي مسؤلینو څخه غواړو که د عالمی نیول شخصي اړخ ولري نو د قانوني لارې د ورته رسیدنه وکړي او ډاډ دی ورچې د راډیو کاري پروسه به نه زیانمنه کیږي. خو په فاریاب کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور رئیس شمس الله محمدي د پنځم پورس ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې امین الله عالمی د جنایي قضیه په تړاو نیول شوی دی او دوسیه محکمې ته سپارل شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي عالمی د نیولو په اړه د دوی د بنسټ لخوا څېړنې روانې دي. د افغانستان د خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل:
ما قضیه ښاغلي عالمی را تعقیب داریم، ظاهرا
موږ د ښاغلي عالمی قضیه تعقیبوو. ظاهرا موږ ته د محلي ادارې مسؤلین وایي چې د هغه د نیولو قضیه شخصي ده او د هغه د رسنیز کار سره اړه نه لري، خو په هر صورت هڅه کوو د خپل همکار او هممسلک د خلاصېدو لپاره هڅه وکړو.
د افغانستان د خبريالانو د مرکز د معلوماتو لمخې ممتاز رادیو شاوخوا لس کاله وړاندې د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې د امین الله عالمي لخوا جوړ شوی و چې د تېر جمهوریت په دوره کې ډیری د موسیقي او سرګرمي برنامې خپرولې. خو په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسېدو وروسته مذهبي ترانې او د سلام وطندار راډیو شبکې ځینې برنامې هم خپرولې. د طالبانو لخوا د امین الله عالمي د نیول کېدو خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې د خبريالانو او رسنیو د ملاتړ بنسټونه په خبر اوس مهال درې نور خبريالان هم د طالبانو په بند کې دي. طالبان تر دې وړاندې هم ویلي و چې د خبريالانو نیول د دوی په مدني یا رسنیز فعالیت هیڅ اړه نه لري، خو د دوی د نیول کېدو او د ځای په اړه نور جزئیات رسنۍ سره نه دي شریک کړي. په همدې حال کې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ کوونکی بنسټ نه وایي چې د خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو نیول د رسنیو د کار پر کیفیت او د رسنیو پر کاري وړتیا منفي اغیز کړی دی. دغه بنسټ مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
خبرنگاران شاید هستیم که مورد بازداشت یا رفتار غیر اصولی از سوی مسئولین
په مرکز او ولایتونو کې د یو شمیر خبريالانو د نیول او ناسم چلند شاهدان یو. دا وضعیت د رسنیو د کار په کیفیت او د رسنیو د کار په وړتیا منفي اغېز کوي. که د خبريالانو قضیه رسنیزه موضوع وي، باید د رسنیو د تخطي کمیسیون او که شخصي او جنایي موضوع وي، باید د امنیتي ادارو لخوا ورته رسیدنه وشي.
غیر رسنیو موضوعات جنایي است چې ادارات امنیتي به رسیدګي کنه.
ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو سازمان وار وار له طالبانو غوښتي چې نور خبريالان او مدني فعالان خوشي کړي، خو دا غوښتنه بې ځوابه پاتې شوې ده.
له ازادي راډیو سره پر ټوئیټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي راډیو.
د افغانستان د ځینو ولایتونو د شوونځیو زده کوونکي او شوونکي وي د ډېرې ګرمۍ هوا له کبله ډېرې زده کوونکي په موسمي ناروغیو اخته سوي او په ټولګیو کې زوف کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې هوا ډېره توده سوي.
بسیار گرم است. در یک سنف 40 نفر میشینیم. خودم هم مریض شدیم.
ارسلان په بلخ ولایت کې د دویم ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي د تودې هوا له امله ښوونځي ته تک او سبق ویل ورته ستونزمن دی. ارسلان ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل په دې وضعیت کې نشي کولی سم سبق ووایي.
مکتب میرم 2 بجې
ښوونځي ته ځم او په 12 بجو رخصت کیږو. هوا ډېره توده ده. زموږ ښوونځی د څښاک لپاره صحي اوبه نه لري. سبق سم نه شو زده کولی. زړه مو به حاله کیږي. له طالبان غواړي چې ښوونځي رخصت کړي.
د کابل دیو خونځي وخون کې چې د امنیتي ستونزو له عملي ونه غوښتل راپور کې نو واخصل شي. ازادي رادیو ته ویل هر ورځ په خونځي کې د یو شمیر زده کوونکو د ناروغه کېدو شاهد ده.
هو ډیره توده ده. اوبه نشته، برېښنا نشته. له لسو تر دولس زده کوونکي مې هره ورځ په وینې کېږي. استفراقونه کوي، اسهال وي، زوف کوي او ډېرې ستونزې لري، هم زده کوونکي او هم ښوونکي.
که هم د طالبانو حکومت له اختر وړاندې زده کوونکو او ښوونکو ته یو څو ورځې رخصتي ورکړې وه، خو زده کوونکي او ښوونکي وایي په وروستۍ ورځو کې هوا ډېره توده شوې ده. خو د طالبانو حکومت د تېرو کلونو خلاف دا کال د زمري په میاشت کې د اوړي رخصتي ور نه کړه. په ورته وخت کې د څو ویډیوګانې چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د قون ګذر منځني ښوونځي څخه ازادي راډیو ته رسېدلې، لیدل کېږي چې یو شمېر کم عمره زده کوونکي د یوې خیمې لاندې زوف کړی او د ښوونځي مسؤولین د ښوونځي د وضعیت ته اندېښمن دي.
انتقال موټر پیدا
که څه هم په ګرمو ولایتونو کې زده کوونکي رخصت دي، خو په سړو ولایتونو کې د زده کوونکو والدین د سختې ګرمۍ له امله د خپلو ماشومانو د روغتیا ته اندېښمن دي او غواړي چې دوی ته د څو ورځې رخصتي ورکړل شي. د بلخ ولایت اوسیدونکی عبدالله او ګلرخ ازادي راډیو ته وویل
ګرمي باندې طاقت نه کوي. موږ ماشومان هلته په مکتب کې
ډېر په زور دي باچ لږ توجه وکړي په دې کې.
زما خپل ورور دی چې اته کلن ماشوم دی، دویم ټولګي کې درس وایي، ټایم د مکتبې هم دی له لسو نه تر یوې بجې پورې. زه کته ګرمي زښته زیاته ده، حتی زړه نه ښه کوي چې مکتب ته لاړ شي. نو ځینې وخت تر دې حده کېږي خو ماشومان دي چې خوندما کېږي سره د ګرمۍ له وجې. او په دې هیله یاستو چې دولت حداقل یو لس ورځې یا پنځلس ورځې رخصتي ورکړي.
حڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی نظر هم د زده کوونکي او د هغوی د کورنۍ د دغه اندېښنو په اړه واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دی چې په تیرو کلونو کې به هر ځلې د چارنیما ازموینې وروسته د زمري له لومړۍ تر لسمې رخصتي ورکول کېده، خو سخت کال کې څه هم هوا د تودوخې له امله په نړیواله توګه ګڼې اندېښنې شتون لري، خو بیا هم د طالبانو حکومت د ښوونځي زده کوونکي نه دي رخصت کړي. د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ملي ادارې د معلوماتو له مخې نن پنج شنبه په کابل کې د تودوخې تر ټولو لوړه 15 درجې او په بلخ ولایت کې 44 درجې ده.
facebook.com/azadiradio
لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم چیرو، خو ست دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. شغل ویست پرون ناوخته په څو ټویټونو کې ویلي چې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو او امریکا د استازو په غونډه کې د افغانستان په اړه د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له همکارانو سره وکتل او د افغانانو پر ګډ ملاتړ یې ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ازي همدارز لیکلی چې په دې کتنې کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو لاستازو سره د افغانستان د امنیت، بشري حقوقو، اقتصاد او بشري اړتیاو په شمول پر مهمو مسایلو غټوري خبري کړي. ټاکل شوی د چټام ویست او د افغان شوزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینا اميري جر په دوه کې د طالبانو بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي سره وګوري. طالبان ویلي چې په دې کتنې کې به د امریکایي لوري سره د افغانستان د کنګل او یو شتمنایو د آزادیدو او له تور لیست څخه د یو شمیر طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو په اړه خبرې وکړي. کاناډا وایي دغه هیواد ته د سلګونو نورو افغان پناه غوښتونکو له رسېدو سره د 2021 د کال له اګست څخه تر اوسه پورې د هیواد ته د ورغلیو افغانانو شمیر 15,000 ته ورسېد. د کاناډا د کډوالو او تابعیت وزارت ویلي د چهارشنبه په ورځ 333 افغانان تورنټو ښار ته ورسېدل. دغه وزارت ویلي هڅه کوي چې د روان میلادي کال تر پایه په کاناډا کې لږ تر لږه 40,000 افغانان ځای پر ځای شي. په هلمند کې طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې وروستیو سیلابونو درې ماشومان مړه کړي. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض رسنوی ته ویلي په تیرو 3 ساعتونو کې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ په دلیجک کلی کې درې ماشومان اوبو وړي او مړه کړي دي. نوموړی وایي دغو سیلابونو د خلکو شل څاروي هم تلف کړي او کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د ټرک د پاکو اوبو نشتوالی په افغانستان کې د زرګونو کورنیو یو داسې ستونزه ده چې هر ورځ ورسره مخامخېږي. د دې کمیټې د افغانستان څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي د روان میلادي کال له پایله یې په هرات کې د اوبو رسولو یوې شبکې ته 9 جنراتورونه او تخنیکي وسایل ورکړي چې اوس کابو 15,000 تنو ته د ټرک پاکې اوبه برابروي. پرله پسې وچکالۍ او د اوبو په مصرف کې اسراف د افغانستان په ښارونو په تیره بیا کابل کې تر مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه کړې ده. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالیو په دوام کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال لوبډله نن د تاجکستان له ټیم سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له اعلان سره سم دغه سیالي به نن د افغانستان پر وخت ماښام پر 9:30 پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر اوسه 2 سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالۍ د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان او ترکمنستان د لوبډلو ترمنځ په دوشنبه ښار کې روانې دي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون ویلی د دوی سرتیرو په دونیتسکی یو کلی بیرته نیولی دی. هغه د دغو سرتیرو دا بریا په خوښیو سره لمانځلې ده. په هغې ویډیو کې چې زلینسکی پر ټولنیزو شبکو خپره کړې ویلي، ستارو مایورسکی کلی د 15 لیوا لخوا بیرته نیول سوی، خو د دغې ویډیو کره والی سمدلاسه په خپلواک ډول نه دی تایید سوی. دغه کلی چې د استوګنی د یوې ساحې په جنوب کې پروت دی، د هغو ځوابي عملیاتو پر مهال نیول سوی چې اوکراین د جون میاشتې په لومړیو کې پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دا منلی چې دغه عملیات د تمې خلاف ورو مخته روان دي، خو د چهارشنبې په ورځ یې ویلي و چې یو ښه خبر لري چې د پنجشنبې په ورځ به یې شریک کړي. د سوریه پلازمینه دمشق کې د شیوګانو یو زیارت نږدې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو چاودنې له کبله لږ تر لږه شپږ کسان وژل سوي دي. پرونی چاودنه داسې وخت وسوه چې نن شیوګان د اشورا د ویر مراسم لمانځي. د سوریه روغتیا وزیر حسن الغباش په یوه اعلامیه کې ویلي، په دې چاودنه کې شپږ ویشت نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکو په لومړیو کې ویلي و چې بم په یوه ټیکسي موټر کې ځای پر ځای سوی و، خو وروسته یې وویل چې منفجره مواد ټیکسي ته نږدې په یوه موټر سایکل کې پټ کړای سوي وو. د تونس حکومت وایي تر 900 ډېر پناه غوښتونکي چې غوښتل یې ځان اروپا ته ورسوي د روان کال له پیله تر اوسه پورې د دغه هیواد په سمندر غاړو کې ډوب سوي دي. د تونس د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د جولای تر شلمې پورې په مدیترانې سمندرګي کې 901 مړي موندل سوي دي. د افریقایي هیواد اروپا ته د رسېدو لپاره د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ترانزیت په لویې لارې بدل سوی دی. اوس به له نوریاس نورینه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو سره غلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سنګار ځایونو د تړلو موضوع ته پام اړولی او تر دې سردیک لاندې چې طالبانو د سنګار سالونونه د افغان ښځو د عامه ځایونو وروستی ځای هم وتاړلی کې. دا په افغانستان کې یو له هغو محدودو ځایونو څخه و چې ښځو کولی شوی له کوره بهر پکې راټول شي او تړلې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د یو بل سخت ګزار څرګندونه کوي. نیویارک ټایمز لیکي د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، حکومت پرله پسې د ښځو حقونه له پامه غورځولي. ښځې او نجونې له ډېرو عامه ځایونو او له نارینه خپلوانو پرته د لرې واټن له سفر کولو او همې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته له تلو منع کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو مخکنیو فرمانونو ښځې د روغتیا له سکتور پرته له ډېرو نورو کارونو منع کړي او هم یې په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کار کولو راګرځولي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د خونې په وینا په افغانستان کې شاوخوا 2000 سنګار ځایونه فعال و چې شاوخوا 2000 ښځو پکې کار کاوه. نیویارک ټایمز د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو د برخې د مشرې دربار هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي سنګار ځایونه یوازې د ویښتانو او نوکانو د جوړولو لپاره نه دي، بلکې هغه د شاوخوا 2000 ښځو د شغل خبره ده چې له لاسه یې ورکوي. دربار دا د ښځو لپاره په ټولنه کې د حضور او ملاتړ لپاره یو له محدودو ځایونو بللي چې هغه هم له لاسه ورکوي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په افغانستان کې وروستیو سیلابونو ته پام اړولی او لیکي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د یوه قوي ګواښ په توګه راڅرګند شوی او د میدان وردګو او لوګر په څیر ولایتونه چې اوسیدونکي تر ډیره پر کرنې متکي دي ډیر اغیزمن کړي دي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په وینا په اوس وخت کې ځپل شوي ولایتونه له بېوزلۍ او سرچینو ته د محدود لاسرسي په ګډون له مختلفو ننګونو سره مخامخ دي. له سیلابونو اغېزمن شوي خلک خپلو کورنو پرېښودو ته مجبوره شوي او هغوی له لومړنیو موادو لکه خوړو او سرپنا بې برخې شوي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي د تودوخې زیاتوالي د اقلیم بدلون او طبیعي سختو پېښو لکه ناڅاپي سیلابونو ټولنې له ګواښ سره مخ کړي او د خلکو ژوند یې مختل کړی دی. د دې کمیټې په وینا هغوی چې د اقلیم په بدلون کې ډېر کم رول لرلی د ناوړه نتیجو یې ډېر تاوان پرې کوي. طبیعي پېښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د عامه اړیکو مشر شفیع الله رحیمي چهارشنبې رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل چې د سرطان له 9 د اسد میاشتې تر 4 پورې راووتلي سیلابونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د 40 کسانو د مړینې سبب شوي، له زرو زیات کورونه بشپړ یا قسمي ویجاړ کړي او له امله هم سلګونه څاروي تلف شوي او زرګونه جدیب کرنیز زمکه هم ویجاره کرده. په نورستان کې کډوالو او خپلو مینو ته بیرته ستنو سوو کورنیو سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری لخوا نغدي مرستې سوي دي. راپور
په نورستان کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو امیریت مسؤلین وایي په ولایت کې په زرګونه کورنۍ د تیرو جنګونو او خپل منځي شخړو په وجه له خپلو مینو کډوالې شوې وي. اوس یو شمیر بیرته خپلو ځایونو ته ستنی شوي، خو په وینا یې چې کډوال او ستانه شوي ټول مرستو ته اړتیا لري او دوی هم د یو این ایچ سی آر په مالي همکارۍ په برګي مټال، کامدیش، وایګل، منډول، دواب او نورګرام ولسوالیو کې له سلو زیاتو کورنیو سره نغدي مرسته وکړه. په نورستان کې د یاد امیریت سرپرست مولوی دین محمد مستغنی ازادي راډیو ته وویل
منگا نورستان ولایت کے یو سو ولسوالیگانو تا سروے اوکر سروے نبات منگا توضیع کرل یو سل نہ کورونا و حاغ مہاجرین و چی دیر ستونزی سر مخاما خو اگوی تا منگا او سل زر او سور بے وار کرل او دول اسکور حاغ و چی آغی دیر تا خپل کورون تا ستانا شوی و اگوی تا منگ یو شپیت زر بے وار کرل تا دا مختلف ولسوالیگانو ناو
کومو کورنیو سره چې مرستې شوي هغوی خوښ دي. د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکی دوست محمد شل کاله وړاندې کډوال شوی و. هغه اوس بیرته خپل کور ته ستون شوی او مرسته ترلاسه کړې. وایي
نو الله دې اجر ورکړي د یونیسیار او امریت مهاجرین ته چې موږ سره کومک وکړو. په ډېر ښه وخت کې دا ښه اړین وخت و. یو شپېته زره اته سوه روپۍ راکړې موږ ته، دا موږ ته ډېر کفایت کوي. انشاءالله په دې کې به قرضداران هغه باید هغه کوو او څه بعضې نور خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد زمونږ اړتیا پوره کېږي انشاءالله.
غلامی رحمان اصلا د منډول ولسوالی اوسیدونکی دی. له تیرو څه باندې دوه لسیزو څخه په مرکز پارون کې د کډوالې شپې ورځې تیروي. په ترلاسه کړې مرسته خوښ دی، خو هیله یې دا ده چې یوه ورځ له کډوالې خلاص شي او خپلې سیمې ته لاړ شي. د یو این ایچ سی آر او مهاجرینو امیریت څخه زیات منندوی یم چې موږ سره وڅل به زره وسو افغانۍ مرسته وکړه. موږ غواړو چې بیرته خپلو مینو ته ستانه شو او په خپل کور کلی کې آباد شو. په نورستان کې د تیرو جنګونو نامنیو د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ د ځمکې، اوبو، ځنګل او څړځایونو پر سر د شته دښمنیو په وجه په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او مرستو ته اړتیا لري. تازه د کامدیش او کشتوس قومونو ترمنځ د روغې جوړې کېدو وروسته د دواړو خواو سلګونه کورنۍ خپلو ځایونو ته تللي، خو هلته د سرپنا او نورو اسانتیاو نشتون سره مخ دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغی. نن پر کورنۍ، خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقونو پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقونو په ماهر مومند. په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت څه دی؟ بدبختانه ډېر زیات خراب و، خراب دی. بل دا چې کله چې دلته دا دولتونه ول، هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅ کله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي. نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا داوی چې د ورونو په غاړه وي یا لیور ته واده کیږي یا هم د زمنو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په ډېر تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډېره زیاته مننه. که دا راته وایي چې یوه کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیورته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي هغه تور سره بد چلند کیږي، نو دلته شدای کله چې دیتا دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د هغه حقوق چې دی هغه پایمال کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوره یا کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دې هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بل دا چې کوم مهر چې دی ټاکل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسی پیدا کینو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مسائل نه وي نو بیا فورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوق په نظر کې نیول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د ماشومان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لکوندو خزونه د حقونه یې اخیستل شوی دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته په نکاح کیږي. لدی وروسته د دې کونډې خځې ژوند کوم حالت ته رسیږي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه حتی تر نه وشي لیورو ته واده کیږي یا بل چاته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي د ملایانو نه پښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بعده مرغه بیا دام لیدل کیږي. کله چې دی وي ښځې میړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلا بیلې یعنی داسې خبرې کیږي چې هغه مناسب نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تګ او نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې مېرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه یې خپل میړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوي دي چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایمه چې هغه د دین نه خلکو ته البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي. د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره وه او مېړه مړ شلو، الله چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، میړه تکار کړی وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپېره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دي هغه هم پایمال کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی. دې باید منګه په ټولنه کې د خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت یې ناپوهي ده؟ پخوانۍ عقدې دي، دا څه دي؟
دا چې د ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي. بل دا ده چې دغه بد عنعنات په افغانستان کې چې کومې پاتې دي دا یې هم عامل کېدای شي. او دا ده چې خلک د هغه انساني او اسلامي حقوقو نه بې خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا د هغه کس ښځې سره چې هغه مړ شوی وي سره بد چلند وکړي او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. ما په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام رحم نه خبرای د ژوند نه خبرای دی او بل انسان نه درناوی کول چې دی دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کونډه ضرورت کیږي کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کیږي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پورې اشاره وکړه خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو. کله چې یو میرمن کونډه شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته د خپلو خپلوانو کور ته تګ ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کونډه خپل میراث ګڼي، وایي که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایئ، آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدلی سي؟
بېخي دا زی خبره چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلق دې د حق درناوی وکړي. یو خود حق درلودل دی، بل دا چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا خبره باید دې اجازه ولري چې یو غوړی تناز ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل ځړی وي د لیور سره یا د بل چا سره کدا غوړی واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون کدا چا سره دا غوړی چې واده وکړي. نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دی دا باید ورکړل شي، او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کوم انګور چې دا هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان خبر کی، او دا چې کنه پیږي نو د محلي عالمانو نه پوښتنه وکي، او ځان دې د دې خزه په حقوق باندې پوه کی چې په دې دنیا هم ګناګار نشي، او په هغه دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې دیو بل انسان سره ظلم زیاته کړی دی.
بله، کله ناکله کونډه ښځه داسې یو لیور ته په نکاح کیږي چې هغه لیورې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور د سړي ته نکاح سوې وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کیږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیور ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جار و جنجال څومره دی، او په دغو ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
ورې یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کیږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي. د خپلې ورندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپل ورندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه کړي. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري شي هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومان سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کیږي چې دا نفقه ورته برابره شي، نو خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نشي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقه د خطر اوسی.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډیر لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو ښځه کونډ شي بیا دا مسولیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسولیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کیږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې ویل، آر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوره، که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح ورسیږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړنی هغه مهر دې ته ورسیږي، نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مہر چې ډیر جدي نه نسو داسې مسائل نسو چې هغه ډیر واضح نه وي. مثال وای چې کور کې یو کوټه او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهته نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مہر مټاکل شي هغه چې په ژوندون کې ډیر کم کسان چې دي خپلې خرې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته وسي دا هغه مہر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي نو هغه له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې میړونه مري هغه فامیل کم مہر چې دی دی هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونشي کولی چې داسې مہر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. په هغه حالت کې بیا کولی شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې ښځې لاسنیوی وکړي.
مومن صاحب، تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ چانه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، د هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښځه چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګورې مهر چې کېږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه دا ده چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجانو ترمنځ باندې جدایي واقع شي، کولی شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکړي او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنا وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکی چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مہر چې دې ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مہر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپلې میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې د دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په کې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی سي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې، دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کرته، هغه کونډه ښځه وي که هغه یتیم وي که هغه معیوب وي که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، کې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په اخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته به نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس ووایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي چې داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نه شي حذف کولی، که هر څومره دوی کوشش وکړي دوامداره خبره نه شي دوی په زوره باندې. مثال په افغانستان کې 3 میلیونه نفوس اوسېږي، 6 میلیونه نفوس چې دی دوی د ټولنې څخه حذف کړي، دا تداوم نه شي کولی، ادامه نه شي کولی. نو د هغې نه ښه ده چې مخکې له دې چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه ښځو ته خپل اسلامی او بشری حقونه ور.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډیر زیاته.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمک سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری.
په انسټاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.